پر اوکراین د روسیې یو دیرش میاشتنی یرغل پای ته ورسوي. اروپا ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د دې سفر له اعلان سره روسي ځواکونو د اوکراین پر ښارونو او بنسټیزو تاسیساتو بریدونه زیات کړي دي. نن اوکراینی چارواکو خبر ورکړ چې روسي ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو یو تر ټولو ستر برید ترسره کړی دی چې څلور نیم ساعته روان و. ولسمشر بایډن پرون جرمني ته ورسېد. ټاکل شوې وه چې ښاغلی بایډن تېره اونۍ په څلور ورځني سفر جرمني ته ولاړ شي. د رامشټاین ډلې په غونډه کې چې د اوکراین شاوخوا 50 متحدان پکې شامل دي برخه واخلي او له اوکراین سره د سخت ژمي په درشل کې د نورو پوځي مرستو لارې چارې هم شخه کړي. دا سفر په امریکا کې د ملټن په نوم د طوفان د چارو د سمون لپاره وځنډېده. ولسمشر بایډن به د جرمني د څلور بیر ساعته لنډ سفر په ترڅ کې له ولسمشر فرانک والټر شټاین مایر سره وګوري، بیا د جرمني له صدر اعظم اولاف شولتز سره، د فرانسې له جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون او د بریتانیا له صدر اعظم کایر سټایر مایر سره خبرې وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان ویلي دي چې جمهور رئیس بایډن هڅه کوي چې له اوکراین سره د متحده ایالاتونو ژمنې د اوږدې مودې لپاره دوامداره او بنسټیزې کړي. د اوکراین جمهور رئیس ولودیمیر زلنسکي د پنځشنبې په ورځ اروپایي ټولنې او د ناټو متحدانو ته د خپل پلان په اړه چې دی د بری پلان بولي توضیحات ورکړل. د اوکراین ولسمشر غوښتل چې دا چارواکي قانع کړي چې له دې پوځي اتحاد سره یو ځای شي. دا یو له هغو هڅو څخه ده چې جمهور رئیس زلنسکي استدلال کوي چې د جګړې د دوام لپاره به د ماسکو اراده کمزوري کړي او مجبور به یې کړي چې خبرو ته کښېني.
مالورګانی په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستې یو.
لزده کړو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 ل آزادی رادیو.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو. د 2014 کال د نوبل د ادبیاتو جایزه د جنوبی کوریایي ویلی کوالی وګټله.
The Nobel Prize in Literature for 2024 is awarded to South Korean author Han Kang.
وړاندې مو په خبرونه کې د دې لیکوالي لژوند او د لیکوالي له طرز خبرو. په دې خبرونه کې شعر لرو.
توپی کوي او ټیک می دواړه یو پر بل باندې مین و په لمن کې می جنت جنت وای کیمی.
د نامتو لیکوال آنتون چخوف یو کیسه مو درته ژباړلې او د دې کیسې شننه هم در سره شریکوم. په ننګرهار کې چې څو کاله مخکې هره میاشت لسلو ډېر کتابونه چاپېدل، نن سبا له لسو ډېر نه خپري شي. یو علت
کله چې یو جلی مکتب ته او پونتون ته نه پریښودل کېږي نو هغه بیا نشي کولای چې هغه مطالعه وکړي.
په خبرونه کې به یې له نورو علتونو هم خبر شي. لدی دود مهم خبره
زنه په پیغمش مالګي
رنګانه چای خو نه بل قانون نه لري چای نو خبره دا غخت.
د ادبیاتو د سش کال د نوبل جایزه د جنوبی کوریا د لیکوالي هون کینګ په برخه شوه. دا لمړی ځل دی چې د جنوبی کوریا یو لیکوال یا لیکوال د نوبل د ادبیاتو جایزه اخلي. تیره اونی پنځشنبه د سویډن اکاډمی د نوبل جایزې د کمیټې مستقل سکرتر میټس مالم دا اعلان وکړ.
The Nobel Prize in Literature for 2024 is awarded to South Korean author Han Kang.
دا 2023 کال د ادبیاتو د نوبل جایزه د جنوبی کوریا لیکوالي هانګ کانګ ته د هغې د شاعرانه بلیغ نثر لپاره ځانګړې شوې ده. دا له تاریخي ناخوالو سره مبارزه کوي او د انساني ژوند له شکستونو پرده پورته کوي.
له 1991 کال راهیسې چې د نوبل جایزې ورکول کیږي، تر اوسه پورې د ادبیاتو په برخه کې 121 کسانو دا جایزې ترلاسه کړې دي او دا 13 ځل دی چې دا جایزه یوې ښځې لیکوالې ته ځانګړې کیږي. کله ناکله په یوه کال کې دا جایزه دوو کسانو ته اختصاصیږي. 53 کلنی هان کینګ په 2016 کال کې د بوکر مهمه ادبي جایزه ترلاسه کړې وه. هغه وخت د سابه خوړونکي په نامه ناول دې ته دا جایزه ور په برخه کړه. په دې ناول کې یوه ښځه د غوښې له خوراکه وروسته تر دې لاسه اخلي چې خوب ویني، بد خوب. دا خوب د دې شخصي ژوند بدلوي او له کورنۍ سره پر اړیکو اغېز کوي. د سویډن اکاډمي د نوبل جایزې د کمیټې مستقل سکرتر میتس مالم وایي چې هان کینګ چې کله د نوبل له جایزې خبروله لش حیران شو.
I was able to talk to Hong Kong on the phone. She was having a
مال هنګ کنګ سره په ټلیفون خبرې وکړې. دا په څو بوخته و. دا سره تخکاره شو چې ل خپل زوی سره هغه شیبا ډوډۍ خلاص کړي و. دا د اعلان ته لکه چې چمتو نه و. موږ د دسمبر د چمتووالي په اړه وخت کېدو. دلته د دې لیدو ته ډیر لیواله یو.
هان کینګ په خپل جایزه د دسمبر په 10مه د تیرو کلونو په څیر د الفرد نوبل د تلین په ورځ ترلاسه کړې. د نوبل جایزه د مانوي ګټې تر څنګ 1 میلیون سویډني کراونه مادي ارزښت لري چې شاوخوا 900,000 امریکایي ډالره کېږي. اغلی کینګ د 1980 کال د نومبر په 20مه د جنوبي کوریا په ګوانګجو ښار کې چې یو تاریخي ښار دی زیږېدلې ده. د دې پلار هان سیونګ وون هم لیکوال و. د هانګ کنګ شهرت د نویو مکلونو په پیل کې هغه وخت په جنوبي کوریا کې زیات شو چې دی د سیول ژمی په نوم شعر ولیکه. بیا په 1995 کال کې د شعر ټولګه چاپ شوه. تر دې وروسته د لنډو کیسو مجموعه چاپ کړه او 2 کاله وروسته یې سبزي خوړونکی ناول ولیکه. کره کتونکي وایي چې د هانګ کنګ کیسې د ذهني او فزیکي کشمکش یو ترکیب دی چې د ختیځ فکر پرې برلاسه دی. په 2016 کال کې دی په یو ناول کې د پښې د ټپ موضوع راخیستې ده. کرکټر درس غمی خو درملنه نه کوي. په دې ناول کې د اصلي کرکټر او د دې د مړي خور ترمنځ هم یو دردناک تړون شته. په دې کیسه کې لیکواله دا راته وایي چې هیڅ رنځ نه کمیش. پروسه شکل د نوبل د ادبیاتو جایزه نارویژي لیکوال یون فوسی اخیستې وه چې هغه ته هم د هانګ کنګ په څیر د ښکلي نثر په خاطر ورکړل شوې وه. د سشکل د نوبل جایزې ګټونکو هانګ کنګ ته 8 کاله مخکې د من بوکر جایزه ورکړل شوې وه. دا جایزه په بوکر مشهور ده چې هر کال د نړۍ غوره ناول ته ورکول کیږي. بوکر جایزه تر 2014 کال پورې د مشترک المنافع غړو هیوادو لیکوالانو ته ورکول کیده، خو له 2014 کال راهیسې د ټولې نړۍ لیکوالانو ته چې په انګلیسي ژبه ناول لیکلی یا په انګلیسي ژبه ناول ترجمه شوی وي دا جایزه ورکول کیږي. د بوکر جایزه د مانوي ارزښت ترڅنګ 50,000 بریتانیایي پاوند مادي ګټه لري. هندي لیکوالې سوزانا اروندتی روی په 1990 کال کې دا جایزه اخیستې ده. اروندتی روی اوس د خپلو خاطرو د کتاب د خپرېدو تکل کړی دی. دا وایي چې تازه اثر یې چې لا چاپ ته نه دی سپارل شوی له خپل مور څخه په الهام لیکلی دی. تفصیل د اسمت څاروان پراپور کې.
د بوکر جایزې ګټونکې هندۍ لیکواله سوزانا اروندتی روی د راتلونکي کال تر سنبلې پورې د خپلو خاطرو لومړی کتاب چې د خپلې مور له مړینې څخه په الهام اخیستل خپروي. دا کتاب چې مور ماری میرازی نومیږي د همیش هملتن خپرندوی ټولنې له لوري چاپیږي او له خپلې مور سره د اروندتی روی پر پیچلیو اړیکو او له ماشومتوب څخه تر اوسه پورې د دې پر ژوند تمرکز لري. اروندتی روی چې تر ډیره د خپل ناول د کوچنیو شیانو خدای یا د گاډ آف د سمال تینګز د چاپ خاطر مشهوره شوه، په یو بیان کې وویل چې پر دې کتابې د 1400 لومړي له سنبلې میاشتې او د خپلې مور ماری روی له مړینې وروسته کار پیل کړی دی. اروندتی روی خپل مور ماری ته د یو داسې زړوري او حیرانوونکې ښځې په سترګه ګوري چې دی په خپل ټول ژوند کې لیدلې ده. دا وایي خپل ټول وخت یې د دغه کتاب لیکلو ته ځانګړی کړی دی. د زیاته کړه، شاید زما د مور په څیر یوه مور زما په څیر د لیکوالې لور مستحقه وي. او شاید زما په څیر یوه لیکواله د هغې په څیر د مور مستحقه وي. مورمن روی همداراز لیکلي په دې خواشي نه ده چې بې موره شوې ده، خو د یوې لیکوالې په توګه تر دې ډېره په دې غمجنه ده چې جذابه موضوع یې له لاسه ورکړې ده. د همیش هملتن خپرندوی ټولنې رئیس سیمون پراسر د روی د خاطرو کتاب چې د هغې د ژوند بېلابېل اړخونه او لیکنې پکې رانغښتل شوي حیرانوونکی بللی دی. د ښاغلي پراسر په وینا د اثر د اروندداتي روی په شان الهام بخښونکی دی او د افراد تر حده له صداقته ډک دی، ځینې وختونه خندونکی او په عین حال کې ژور اغېزناک دی. روی چې مخکې په 1990 کې د خپل ناول د کوچنیو شیانو خدای لپاره د بوکر جایزه ګټلې، په وروستیو کلونو کې د خپل سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په خاطر هم پیژندل شوې ده. دا په هند کې د نریندرا مودی د حکومت کلکه منتقده ده او په ځلونو یې د حکومت پر هغو قوانینو نیوکه کړې چې اقلیتونه په نښه کوي. اروندداتي روی په وروستیو کې د پن پینټر جایزه هم وګټله. دا جایزه هغو لیکوالانو ته ورکول کیږي چې د فقید ډراما لیکوال هارول پینټر په وینا د نړۍ په اړه یې هوډ نه بدلیدونکی دی. دا اعلان دوی ورځې وروسته له هغه وشو چې هندي چارواکو د هغو څرګندونو په خاطر د روی د قضایي تعقیب امر صادر کړ چې هغې 14 کاله وړاندې د کشمیر په اړه کړی وي. روی په 2010 میلادي کال کې په یوه غونډه کې ویلي و چې د لانجمن کشمیر سیمه هیڅکله د هند نه بېلیدونکې برخه نه وه. هند کشمیر د خپلې خاورې نه بېلیدونکې برخه بولي. دا څرګندونې د دې سبب شوې چې اغلی روی د هند د تروریستي ضد قوانینو له مخې له قانوني تعقیب سره مخامخ شي. په ځواب کې د هند سلګونو اکاډمیکو شخصیتونو، د پوهنتونونو استادانو، فعالانو او خبریالانو یو پرانیستی لیک لاسلیک کړ او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د میرمن روی د محاکمې پریکړه بیرته واخلي. د هند د غیر قانوني فعالیتونو د مخنیوي قانون چې پر اساس د تعقیب اجازه ورکول کیږي په دې خاطر بدنام دی چې که څوک پر دې اساس ونیول شي په اسانه ضمانت هم نه منل کیږي او ډیری وختونه تورن تر محاکمه کېدو مخکې په کلونو زندان تیروي. منتقدان دا قانون غیر قانونی او غیر دیموکراتیک بولی او په دې باور دي چې د نریندرا مودی حکومت له دې قانون څخه د خپلو منتقدانو د غلي کولو لپاره کار اخلي. میرمن روی پر بوکر جایزې سربیره د غوره سناریو د لیکلو په خاطر د ملي فلم جایزه او ګڼې نورې جایزې ترلاسه کړې دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې د منلي شاعري پروین ملال شعر د دوی په شخ
د الماسو چینه خاونه لی دمش پاوم دک دستوری مکیچ کول و رنگی و رنگی کری ده دوار شون رو پرتندی می ده سپوش می چید ده الماسو پا چینه که بهی دمه تور پیل که او چک می دواره یو پر بل بانی مین و پل من که می جنت جنت ور پیوی ده چپو پر شور می پلونه تر سهار خورت لما و رات لما تاوان لی دمش پاوم تر لمن لاندې مې ستوري نازولي ماشومان و بیده سوې سپوږمۍ خوب لیدی زما د تور پوړینې په کښتیو کې د رڼا د قیامتونو د باران د نرم شور سندرې لاس کې څاڅکی څاڅکی وم ویالې وم د سیندونو پر بامونو تویدمه د لاجوردو رنجنونې مې په لاس کې د کوتر تورو سترګو ته مې خپله د رنجو ښایسته ښایسته تیاره کرله تاوانه لیدم شپوم د زندان په تور انګړ کې و ملاړه د یوې ونې پر پاڼو څو شېبې راورېدمه څانګې څانګې په رګ رګ کې لکه سا وم ګرځېدمه د ورېښمینو مړوندونو خیال او خوب وم د ذهنونو او خوبونو پر کوڅو را تیریدم. بندې حسن د چاپ شو کې زولنې زولنې شرنګ وم، د پیروتو ډک سفر وم، د زندان پر پنجرو را تاوېدم. تا ونه لیدمه شپه وم، رالوېدلې پر لمن د پسرلیو، د بیدیا د وږمو پلونو کې مزل وم، د غرو څوکو کې غزل غزل شیبه وم، غیږ په غیږ د کایناتو غرنیو ونو پل پل ښکلومه. پس پوجوی برانگو بسم او غر غشتم، سما تاریه دو بو بشان چشلی، سما سر ترتانیش دیو، سای سما زگر که پورتک شدت لله، دنک حت و وزرونو، الوتما الوتما. تاوانه لیدمش پام، دا چوبتا پا موسیقی که نزیدم، دنالی دا طول و سپین و طول و زیل و ماشمان و سکا موروم، پزنگو که ده هلال می زنگوله، ده خیالون و پرنگین و جزیرون می گرزوله، پشایستا و زردار برا کنو، از پوشمی پلوری تلله، چارونا او چا تیاره را طوله وله، چا پروح او چا پجسمو که کرله، تا غنه لده مشبوام، سر ترنک خوب او خیالوم، پا انزور ده کائناتو که جمالوم، پا انزور ده کائناتو که جمال.
لاغلی ملال څخه مننه چې دا شعر په ازادي راډیوي مجلې خپرونه په خپل ژغ ولوراوه.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاټ کام کې له ازادي راډیو
په ننګرهار کې د خپرندوی ټولنو یو شمېر مسولین وایي په افغانستان کې د بیکاری، د خلکو د اقتصادي ستونزو د زیاتېدو، د طالبانو د حکومت لخوا د کتابونو په خپراوي کلکه څارنه او د غشان د نجونو په زده کړو بندیز د دوی کار روزګار اغېزمن کړی. دوی وایي مخکې به په دې ولایت کې په میاشتني ډول د مرستندویه درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډیر کتابونه خپرېدل، خو اوس یې شمېر لسو ته هم نه رسېږي. یو شمېر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي هم وایي اقتصادي وضعیت یې اجازه نه ورکوي چې ان ځانونو ته مرستندویه درسی کتابونه وپیری. جزئیات د اکرام الله اکرام پراپور کې.
ختیځ ننګرهار چې یو وخت د پښتو کتابونو د خپراوي او پلور مرکز بلل کېده، اوس پکې د کتابونو د پلور او خپرېدو بازار په ټپه ولاړ دی. په دې ولایت کې د یو شمېر خپرندویه ټولنو مسؤلین وایي په افغانستان کې د بیروزګارۍ زیاتېدل، د طالبانو له لوري د کتابونو پر چاپ کلک څار او د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو بندیزې لوی لاملونه دي. په ننګرهار کې د یوې خپرندوی ټولنې مسؤل چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل،
دا چې اوس مهال د نجونو په وړاندې د ښوونځیو پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي او د دې تر څنګ د هیڅ ډول زده کړو اجازه نه ورکول کېږي، دې کار زموږ د کتابونو د خپراوي په چار اغېز کړی دی، ځکه د کتابونو د پلور بازار نشته او کله چې د کتابونو د پلور بازار نه وي نو طبیعي خبره ده چې د کتابونو د خپراوي په چار اغېز لري.
د یوې بلې خبرندوی ټولنې مسؤل چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
په ټوله کې د کتاب لوس اوس په خاصه کم شوی، هغه ځوانان چې راتلبه د خپل مسلک اړوند د دې کتابونو په اغېز حتی په لسګونو کتابونو به واخیسته کتاب به لوسته، هغه اوس یا له هوا څخه وتی بهر شوي یا اقتصادي ستونزو سره لاس ګرېوان دي یا زړونه مات شوي، نو هغه اوس نه راځي، راځي هم ډېر کم راځي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري د کتابونو د پلور او خپراوي په بازار هم اغېز کړی. طالبانو دغه راز له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی. د کتابونو پلورونکي وایي هغه مهال چې د نجونو په زده کړو بندیز نه و، دغه نجونو اړتیا درلوده چې د درسي کتابونو تر څنګ مرستندویه درسي کتابونه هم وپیري. په ننګرهار کې اوس مهال تر دېرش خپرندوی ټولنې شته چې د مسؤلینو په خبره د تیر جمهوري نظام پر مهال به په میاشتني ډول د مرستندویه درسي کتابونو په شمول په بېلابېلو برخو کې لسلو ډېر کتابونه خپرول، خو اوس یې شمېر لسو ته هم نه رسېږي. په ورته وخت کې په ننګرهار کې یو شمېر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي وایي د کمزوري اقتصادي وضعیت له امله نشي کولی د مطالعې لپاره نوي کتابونه وپیري. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي یو محصل سمیع الله ازادي راډیو ته وویل،
په اوسنی حالت کې خو خلک چې د خپل خېټو پسې ورګدي او نیوی کپل ډوډۍ پیدا کولو پسې، د مطالعې رنگ هم همدغه شیانو چې دی کمزوری کړی دی، او خلک چې دی یو مړې ډوډۍ ته حیران، نو کتاب بیا په څه باندې واخلي.
په ننګرهار کې د یو ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکي خدیجه چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله تعلیم نیمګړی پاتې دی ازادي راډیو ته وویل
غټ مشکل دا دی چې مکتبونه بند دي چې اوسنی حالت کې مطالعې سره شوق کم شوی دی کله چې یو جلی مکتب ته او پوهنتون ته نه پرېښودل کېږي نو د هغې ټول ذهن او فکر همدې مشکلاتو کې بند وي چې ولې زه کار ته نه پرېښودل کېږم ولې زه مکتب ته نه پرېښودل کېږم نو هغه بیا نشي کولی چې هغه مطالعه وکړي یو د ذهني لحاظه بل د اقتصاد له نظره هم نشي کولی چې هغه کتابونه واخلي
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د یو شمېر خپرندویو ټولنو او کتاب پلورنځیو مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې د طالبانو استخبارات کتاب پلورنځیو او خپرندویو مرکزونو ته ورغلي او شاوخوا 50,000 ټوکې کتابونه یې له دوی راټول کړي چې له امله یې دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان ورسېد دوی په خبره ډېرې راټول شوي کتابونه د تاریخي سیاسي او مذهبي موضوعات په اړه وو او یا هم د افغان شخصیتونو په اړه لیکل شوي وو ازادي راډیو هغه مهال د پښتو او دري ژبو د 80 کتابونو نوملړ هم ترلاسه کړی او چې ویل کېدل د طالبانو حکومت کتاب پلورنځیو ته سپارلې او له دوی غوښتي چې دغه کتابونه ونه پلوري یادونه ده چې نه یوازې په ننګرهار بلکې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په ټوله کې د نورو برخو تر څنګ د کتاب پلور او خپرولو بازار هم سور شوه دی
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته یو کیسه لرو بیا د دې کیسې شننه در سره شریکوم دا کیسه د آنتوان چخوف روسی لیکوال دی د نړۍ نامتو لیکوال دی د کیسې نوم دی شیطان هلک ځوان ایوان ایوانوویچ لاپکن چې په خپل سر او صورت پسې رسیدلی و له پیغلې انا سیمیونونا زامبلتسکایا سره چې سره وړه پوزه یې وه له پورته د اوبو په لور په شیوه راښکته شو دوی د اوبو غاړې ته پر چوکۍ کښېناستل دا اوږده چوکۍ سیند ته نږدې ایښې وه چې شاوخوا یې هسک بوټي ولاړ و څه ښه ګوښه ځای و چې څوک پرې کښېني او د خلکو له سترګو پناه شي یوازې غڼې وې چې د برېښنا غوندې به د اوبو پر سر دېخوا ها خوا تلې او د کبانو سترګې وې چې پر دې چوکۍ لګېدې له دې ځوان او پیغلې سره هم د کبانو د نیولو چنګکونه وو هم له چنجیو ډک ډبۍ او د کب نیولې نور وسایل دوی پرته له دې چې وخت ضایع کړي د کبانو په ښکار بوخت شول یوه دقیقه وروسته لاپکن شاوخوا سترګې وغړولې او ژغې کړل شده چې یوازې یو انا سیمیونونا زړه مې ډک دی چې درته تشه کړم ډېرې خبرې دي لکه چې مې ته لیدلې یې پام کوه چنګک ته وخوځېد په ژوند پوه شوم او داسې بوت مې وپېژانده او زړه مې غواړي چې دا ټول ژوند ترې ځار کړم له خوځېدو ښکاري چې لوی به وي خبره مې کوله لکه چې مې ته لیدلې یې د لومړي ځل لپاره مین شوم زما زړه دې یووړ صبر کوه لرګی داسې مه راکشوه پریږده یې چې بیا چنګک ته خوله واچوي زړګی په خدای قسم سپینه مامدینه یې درته وایم زه کولی شم فکر مه کوه چې ما ستا په عشق زړه تړلی زه بس ځان ستا د عشق وړ بولم خو هیله ورته لرم دباندې راوباسه انا سیمیونونه خپل لاس پورته کش کړ دستی یې چنګک له اوبو راویست او له خوشۍ یې چیغه کړه کوچنی کپ لکه د سپینو زرو لږ څه شین رنګه کپ پورته په چنګک کې تاویده راتاویده دې وویل وی وی حیف چې ولاړ کوچنی کپ له چنګکه خوشی شو په چمن باندې یې ټوپ را ټوپ کړل او شړپ شو اوبو ته ور ولوېد لاپکن چې نیت کړی و چې کپ مخکې تر دې وڅاري چې اوبو ته ننوځي غیر ارادي د نجلۍ لاس ونیو او ورسره خوله په خوله شو تر لومړۍ مچکې وروسته د دوهمې یوې نوبت شو او بیا خبره تر قسمونو او ژمنو ورسېده څه ښکلې شیبه ده خو په فاني ژوند کې د مطلقې خوښۍ په نوم څه نشته له خوښیو سره زهر وي یا له د باندې خوشي زهرجنه کېږي نن هم همداسې وشول هغه لحظه چې د ځوان او پیغلې یو بل ښکلول ناڅاپه د خندا شخ شو دوی سیند ته وکتل او حک پک شول
د انا سیمیونونا اورور کولیا په اوبو کې ولاړو. اوبه یې تر ټټر پورې رسېدلې. دوی ته یې کتل او خندل او ویې ویل، او هو هو ښکلول، زه مور ته مې وایم. لاپکین چې تر غوږونو یې مخ تک سور شوی و تر ژبې لاندې وسخونتېده او ویې ویل، ته خو سم سړی، د بل په کار کې کار لرل ډېره بده ده او بیا شیطانی کول بیخي پستی ده، رسالت دی. فکر کوم ته تکړه ځوان یې. هغې خبره ورغوڅه کړه او ورته ویې ویل، یو روبل راکړې، شیطانی مو بیا نه کوم. لاپکین یو روبل له جیبه راویست، کلیا ته یې ورکړ. هلک په خپل لامدر غوي کې روبل واړوه راواړوه، شپیلکه یې وکړ او په لامبو لامبو له دوی لرې شو. که څه هم دوی دواړه یوازې شوي وو، خو هغه د عشق هوا یې له سره الوتې وه. په سبا یې لاپکین یو شین رنګه ډبی او توپ له ښاره راوړی وو او هغې کلیا ته سوغات کړه. انا سیمیونونه هم خپل خالي ډبي خپل ورور ته وبخښل. هلک ته یې خوند ورکړی و. زړه یې کېده چې نور غنیمت هم ترلاسه کړي، نو په دوی پسې به یې څار کاوه. هر کونج ته چې به دوی تلل، کلیا به هم راپیدا شو. لاپکین به غاښونه وچیچل او تر ژبې لاندې به یې وویل، پس په دې کم عمر غټ رزیل دی، خدای خبر چې څه ځناور به ترې جوړ شي. د جون په ګرده میاشت کې کلیا د دې دوو مینانو ژوند تریخ کړی و. هر وخت به یې ګواښ ورته کاوه، لکه سیوری ورپسې و او تحفې یې ترې اخیستې. چې هر څومره څه به یې ورکول، ده به نورې غوښتې. حتی یوه ورځ یې ورته وویل چې جیبي ساعت یې پکار دی. دوی څه نه شوای کولی، ناچاره ول وعده یې ورکړه چې ساعت به ورته واخلي. یوه ورځ چې د میز شاوخوا د مازدیګرنۍ خوړو لپاره راغونډ شوي ول، کلیا په جګ شغ وخندل، سترګه یې ووهله او لاپکین ته یې وکتل. ویې ویل، اهاها ووایم؟ لاپکین تک سور شو او د الوچې په ځای یې دسمال خولې ته کړ. انا سیمیونونا هم دستي له میزه پورته شوه او په منډه منډه خپلې کوټې ته ولاړه. دا کیسه د اګست تر میاشتې روانه وه، تر هغو چې لاپکین د انا سیمیونونا له کورنۍ هغه وغوښته. څه ښکلې ورځ وه. وروسته تر دې چې د انا پلار و مور له لاپکین سره ومنله، باغ ته یې منډه کړه او په کلیا پسې وګرځېده. چې څرنګه یې سترګې پر کلیا ولګېدې، زړه یې کېده چې له خوښۍ چیغې کړي، خو دستي کلیا له غوږه ونیو. په دې وخت کې انا هم چې په کلیا پسې ګرځېده راورسېده او د کلیا بل غوږ یې کش کړ. تاسو باید هلته وای چې لیدلې مو وای چې دا دوه مینان څرنګه خوند اخلي. کلیا ژړل او غسر یې کاوه، ویلې، ما وبخښئ، بیا داسې نه کوم، بیا به یې ونه کړم. تر څو کلونو پورې چې به کله تر خوښۍ پورې خبره یادېده، لاپکین او انا سیمیونونا به ویل چې د ژوند تر ټولو ښکلې شیبه یې همغه وه چې د هغه هلک غوږونه یې کش نیولي وو. اوس براشم د دې کیسې شننې ته. دا انتون چخوف د کیسو په اړه نقادان دا وایي چې اغېزمنې دي او د نورو په څېر نه دي. د دې کیسې ظاهرا ساده دي او اوږدې کیسې هم ډېرې نه لري. لوستونکی دستي کیسې ته راکاږي او په پیل کې کرکټر معرفي کوي. کله ناکله ډېرو عجیبو جزئیاتو ته پام کوي چې په عادي ورځني ژوند کې انسانان ورسره مخامخېشي، لکه د شیطان هلک په کیسه کې چې هلک دسمال خولې ته کوي. چخوف په نړۍ کې په دې مشهور دی چې دی په خپلو کیسو کې یو شی لوستونکي ته نه بیانوي، دی یو شی لوستونکي ته په کیسه کې ورښکاره کوي. دی موږ ته نه وایي چې دا هلک رشوت خور دی. دی دا نه وایي چې د دې دوو مینانو زړه دې هلک ته ډېر په تنګ دی. دی دا هر څه موږ ته ښکاره کوي. چخوف واز هم نه کوي چې دا کار بد دی او دا کار ښه دی، خو کله چې څه لوستونکي ته په کیسه کې ښکاره کوي، لوستونکی هڅوي او کیسې ته یې راکاږي چې دی قضاوت وکړي چې څه بد دي څه ښه دي. د چخوف د کیسو پای هم ډېر کله یو انجام نه لري. دی لوستونکی د کیسې له پیله د ښکار کولو د هنر له لارې له ځان سره ساتي او هر څه د کیسې تر انجام پورې هغه ته پرېږدي چې سوچ وکړي او نتیجه راوباسي. په دې ډول د دې کیسې په پای کې سوالونه زیږوي. ممکن څو سوالونه لوستونکي ته پیدا شي چې ښه، دا نو څه وشول، ولې وشول، داسې وشول که هغسې وشول. اما په ورته وخت کې یوه ساده نتیجه هم د ده د کیسو له پای څخه لوستونکی اخیستلی شي. د شیطان ماشوم کیسه په داسې تصویر ختمی شي چې لوستونکی خندوي، خو په ورته وخت کې دا خندا داسې تعبیریدای شي چې د دوو ځوانانو مینانو چې ارمان یې پوره شوی دی د ژوند تر ټولو خوندوره شیبه هغه ده چې د شیطان هلک ته یې سزا ورکړې ده. دغه نتیجه هغه انساني فطرت راښیي چې د بل د ځپلو او له بله د انتقام د اخیستو له امله یې ځان او ژوند هیر شوی وي. طنز د چخوف کیسې ډېرې ځانګړې کړې دي. که دی چېرته د یوې ترخې پیښې کیسه کوي، د طنز له مالګې به تشه نه وي. د شیطان ماشوم کیسه هم په خپل ذات کې عجیب طنز لري. چخوف هغه کیسه لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د کرکټر له عاطفي او رواني اړخ مو خبروي. د شیطان ماشوم په کیسه کې چې کوم رواني فشار د کیسې پر دوو مینو شخصیتونو راغلی دی، له هغه خبریشو او د همدې دوو کرکټرونو له عاطفي اړخ سره هم آشنا کیږو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو.
که چیرته په بهرنیو هیوادونو کې له یو چا چې د افغانانو له دود دستور سره څه ناڅه آشنا دی، څوک پوښتنه وکړي چې د افغانانو په دودونو کې کوم یوه ته د خلکو ډېر ورپام کیشي، شایي وار له واره ووایي چې کله سره کښېني چای ته پرلتۍ وهي. افغانان هم په خوښیو کې هم په غم کې چای څښي، هم په مېلمستیاو کې هم په ستړیاو کې د چای پیاله پورته کوي. چای په ټوله نړۍ کې خپل اهمیت لري چې له همدې امله هر کال د مې یو ویشتمه د چای د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کیږي. د ځینو راپورونو له مخې په ولسمه پیړۍ کې یو شمېر سوداګرو له چین څخه روسیې او نورې اروپا ته چای یووړ. افغانستان ته هم د چای لومړۍ پاڼې راوړې. وروسته بیا د بریتانیا تر واک لاندې هند څخه افغانستان ته سوداګرو چای راوړ. البته د روسیې لخوا هم چینایي چای افغانستان ته واردېده او ورو ورو خلک په چای روږدي کېدل. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت څخه باندې درې کاله مخکې چې جمهوري نظام په کابل کې نو نسکوره شوی، په یوه راپور کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د موندنو له مخې په کلني ډول د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت 44,000 ټنه شین چای او د 43 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت 20,000 ټنه تور چای له بیلابیلو هیوادونو افغانستان ته واردې شي. سره له دې چې افغانان دومره پیسې په چای ورکوي، په خپل هیواد کې د چای د کار د رایجولو په برخه کې لږ هڅې کړي دي. څو لسیزې مخکې د سولې په کلونو کې په کونړ کې د چای د کرلو کوششونه وشول، بیا د جمهوري نظام پر مهال ورته هڅه وشوه خو نیمګړې وه. البته یوه ښه هڅه چې په وروستیو کلونو کې دود شوې ده هغه دا ده چې یو شمېر خلک د زعفرانو چای څښي. که څه هم زعفران لا هم ګران دي، خو کیدای شي چې ورو ورو ارزانه شي او افغانان د چای له درکه د زعفرانو په مټ په کور بسیا شي. د چای د څښلو دود په نړۍ کې توپیر لري. د هند په نیمه وچه کې چې اوسنی هند، بنګلادیش، پاکستان، نیپال او بوتان پکې راځي، تر ډیره له چای سره خلک شودې یو ځای کوي. ترکان او عربان بیا تور چای ډیر استعمالوي او ټینګ چای څښي. په اروپا کې تور چای نسبتا زیات دی، خو نن سبا په لسګونو ډوله چای په اروپایي بازارونو کې پلورل کیږي او له شودو سره یو ځای تور چای د انګلیسي چای په نوم مشهور دی. اروپایان تر ډیره له بیلابیلو بوټو د چای استفاده کوي، لکه له بابونا ګل څخه چې په افغانستان کې هم ډیر دی، خو په افغانستان کې تر اوسه د خلکو ورپام نه دی. د دودونو په ارتباط په افغانستان کې د چای دود په ټولو سیمو کې سره ورته نه دی. په ختیځو ولایتونو کې له چای سره د ګوړې خوړل دود دی. په هغو ځایونو کې چې ګنۍ نه کرل کیږي، تر ډیره نور خواږه شیان له چای سره خوري. په بدخشان، غزنی او یو شمېر نورو سیمو کې د شیدو مالګین چای یو شمېر خلک خوښوي، خو د سوداګرو په وینا نن سبا افغانستان ته تر تور چای شین چای ډیر واردېږي. هلمند او روزګان هغه دوه ولایتونه دي چې شین چای پکې خورا ډیر تشل کیږي. د همدې ولایتونو د چای د دود په اړه جزئیات په دې راپور کې.
کوم هیواد چای نامي اني؟
دی
برازیل. د
برازیل
ته و د مراو سره اندوایه.
د ځوانانو او پخو عمر لرونکو د کیسو او خندا د مجلسونه په شنو چایو تاوده دي. د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې دا ډول راټولېدل او مجلسونه په بې ساري توګه زیات دي.
چای خو نه بل خانوم نه لري چای نو خبره. د هغه
خالد احمد د همدې یو مجلس ګډونوال دی. دی وای هر ورځ د ماپښین د جماعت تر لمانځه وروسته له خپل کلیوالو سره شنې چاوي په ګډه خوري او مجلس سره کوي.
چای خو نو زیول چې مینوال ډېر یم او چای سره موږ داسې او چای داسې او دغه لري دی نیک نشاره کمه دی چې مثال چای موږ وڅښو بره دماغ مې نه کارامې او چای دغسې او دوه ګټې لري چې مثال ستړیا په وخت کې هم سړی نیک وساک کېږي باندې چای دی عادت مې ورسره ګرځېدلی یم نو چای چې ونه خورو بره نه کېدی سګردان یې.
په اروزګان ولایت کې چې برېښنا نشته او گاز ډیر کم خلک یوازې په ښار کې کاروي د کلیوالو سیمو خلک شین چای د لرګیو په اور پخوي چې د دې په خبره بیل خوند لري. محمد نبی چې د اروزګان یو بل اوسیدونکی دی وایي هر ورځ ځان ته ځانګړی شین چای جوړوي او په خبره له نورو ملګرو سره یو ځای څښي.
ټول افغانستان کې د شنو چایو مینوال بیخي زیات دي خصوصا په اروزګان ولایت کې بیخي ولې ځکه چې خلک ستړي کار کوي یو پر سر یې درد دی یو دمه کوي یو ځان وسا کوي نو کله دا چای بس له کوره سورته راوړه سي پر چاو باندې هم ځان وسا کوي مجلس وکړي نو شنې چایو مینوال بیخي زیات لري او شنې چایو د ډیرو خلکو خوښې دي ډیر خلک یې مینوال دي. خو که درته وایم چې داسې زیاتې مینوال یم یعنې کینې چې د شنې چایو څه جې چایو خورمه او هغه سمې چای رانیسم هغه خورمه نو د سار څاشت ماپښین مخصوصا دا څلور وخته باندې زه خپله استعمالوم خورم یې ملګرو یاران یې مراسره خوري هغه مراسره کښېني نو زه خپله ډېر مینوال یم لکه څنګه چې چا پر چا باندې غرمه ډوډۍ مراکوه خو چای راکه نه څاشت چای راکه مخصوصا چای راکه دا دوه وخت خو ډېر زیاتې مینوال یم لکه څاشتو مخصوصا نه.
اته څلوېښت کلن محمد امین بیا د هلمند ولایت اوسیدونکي دي وایي شین چای د ذهني او فزیکي ستړیا په لرې کولو کې ډېره مرسته کوي.
یار اته دېرش کاله یا نه دېرش کاله به کېږي چې دا چای خورم دا چای خو نو موږ د دې دپاره خورو چې موږ ستړي سو په کار کې بره نو شنې چای راوغواړو شنې چای وخورو د ازمیاته پاره هم ډېره ګټه لري د سرات تقویه دپاره هم ډېره ګټه لري دا چای نو موږ پر درې وخته باندې مکمل خورو سهار ماپښین څاښت د کار په وخت.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د بیلابیلو هیوادونو څخه هر کال افغانستان ته لسګونه زره ټنه شین چای واردېږي. د یوې طبي څېړنې پر بنسټ چې تېر کال په جاپان کې ترسره سوې ده د شین چای منظم څښل حافظه قوي کوي د انسان طبیعت ښه کوي او ورسره د عمر د ډېرېدو لامل هم کېږي. د دې ترڅنګ افغان روغتیاپالان هم وایي چې شین چای بیلابیلې روغتیایي ګټې لري. د اروزګان د ولایتي روغتون پخوانی ډاکټر احمد زیاد سعادت د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې شین چای سړی آراموي فشار ټیټوي د وینې جریانونه چټکوي او د بدن د مدافع قوت سره مرسته کوي د وزن په کمولو کې مرسته کوي او په وینه کې د غوړو مقدار راټیټوي. ملګرو ملتونو له دې وړاندې کې ویلي وو چې په نړۍ کې له اوبو وروسته چای تر ټولو زیات څښل کېږي. دغه سازمان زیاته کړې ده چې د چای تولید او پروسس په پرمختللو هیوادونو کې د میلیونونو کورنیو د معیشت اصلي سرچینه ده او د میلیونونو بېوزله کورنیو لپاره چې یو شمېر ناپرمختللو هیوادو کې ژوند کوي د ژوند وسیله ده.
د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله مو هم دومره به زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم تر بلې اونۍ او بلې خپرونې مو خدای مل